بي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي محمد اشرف غنی ورسره منلې و چې واک به ټول ګډونه حکومت ته سپاري.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یوه نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو.
بریتانیا له افغانستان سره لسګونه میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د اصغر ستانکزي استعفا ګڼ غبرګونونه پارولي.
او ډېر نیک او اخلاق او خاوند وو، او یقینا چې په خپل وخت سره د ښه لوبغاړی هم وو. هغه کراکټر د یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده.
او سکاتلند کې د اقلیمي بدلون په اړه نن غونډه جوړېږي. اوریدونکو، کو د دې خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړئ. په دویم نیمایي کې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو. د وچکالۍ په اړه پکې خبرې کیږي. میلمانه هم ورته رابلل شوي. هیله ده چې را سره یې واورئ. په پیل کې د خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان ته تر 200 چونه زیات طبي تجهیزات لیږلي. د جرمني پر یوه لاره لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې موندل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 13 نیټې راهیسې افغانستان ته 299 میټریک ټونه طبي توکي استولې دي. دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 1200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي. د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد سوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلي روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 میلادي کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. دغه لس تنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي د لارۍ په باډۍ کې موندل سوي. دغو افغان ځوانانو ویلي چې په رومانیا کې د یوه قاچاقبر په مرسته لارۍ ته خېژول سوي وو. د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 25مه قضیه ده. سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک یې ملاتړ کوي. دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي. طالبانو د سپتمبر پر 16 د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه، خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. نه د دغه سازمان په شپږ او یوې مغونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې په کابل کې 9 کسان د وسلوالو غلاو په تړاو نیولې دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست خبر ورکړی چې د دوی غړو د کابل د 9مې حوزې په پکتیا کوټ سیمه کې د غلو دوی ډلې له وسلو او موټرو سره نیولې دي. د خبر له مخې دغو کسانو د خلکو له کورونو په زور موټر او نور قیمتي شیان وړل. هخوا باختر خبری اجانس راپور ورکړی چې د کابل شار په یولسمه حوزه کې هم درې کسان د غلا په تور نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسه د 2015 د کل اټمی تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغو خبرو ته رستون سي که څنګه. بلینکن دا خبره پرون د ایټالیا له پلازمینې روم څخه سی ان ان تلویزیون ته په یوه مرکه کې وکړه.
President Biden got together here in
دای وی ولسمشر جو بایدن لخپلو جرمنی، فرانسوی او بریتانوی سیالانو سره دلته په روم کې راغون سوی. موږ ټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت وستون کړو په یو خلو یو. دا ځکه نوې خبره ده چې موږ په خوا په دې اړه اختلافات سره لرل. په تیره بیا هغه وخت چې امریکا له دې تړون څخه ووتله، د شنبه په ورځ امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمنی له ایران وغوښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي چې که اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره په واشنګټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم د ممنوع ګوند د لس ورځنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشي کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خبرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده، پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یوه اونۍ کې ملت ته روښانه سي. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلي ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي، پرون وویل زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات دغه راز په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې وه. شمالي مقدونیا د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له ناټو سره یو ځای سو، خو په اروپایي ټولنه کې شمولیت له بلغاریا سره د ویلانجې له کبله ځنډول سوی دی. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویاندې جنسا کې د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. هغې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی او خفیف علایم لري. جنسا کې ویلي چې له تیرې سېشنبې له ولسمشر جو بایډن یا د سپینې ماڼۍ له کوم بل چارواکي سره په نږدې تماس کې نه وه. هغې له تیرې چهارشنبې ځان وروسته له هغې قرنطین کړی و چې د کورنۍ د یوه غړي د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی و.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري. راځو د دې خپرونې د سار راپور ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه وتلي ولسمشر غنی ورسره پر هغه پلان هوکړه کړې و چې واک به د طالبانو په مشرۍ یو ټول ګډونه حکومت ته سپاري، خو انټونی بلینکن وایي ښاغلی غنی د دې هوکړې له عملي کېدو وړاندې له افغانستانه پښې سپکې کړې. د امریکا دا لوړپوړی ډیپلومات د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هېواده د خپلو سرتیرو د ویستو دفاع کوي او زیاتوي چې هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د اگست په 15مه طالبان پر کابل واکمن شول او جمهوری نظام سقوط وکړ، خو ښکاري چې واک ته د طالبانو رسیدل د دوی جګړه ییز قوت نه بلکې د یوې هوکړې پایله وه. هغه هوکړه چې واک یې طالبانو ته لیږدوه، خو له اوسني شکل په یوه بله بڼه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو ته د واک د لیږد پلان له افغانستان وتلي جمهور رئیس غنی سره هم شریک شوی او هغه منلی و. خغلی بلینکن له سی بی ایس سره خپله نوې مرکه کې وویل ښاغلي غنی دا ډاډ هم ورکړی و که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګه ورسره جنګیږي.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو. هغه چې ټولګډونه به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ما ته په ټلیفون وویل دی چمتو دی، خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي. خو په سبا هغه له افغانستانه ووت. له جمهور رئیس غنی سره له څو اونیو او میاشتو راهیسې بوخت وم.
خو له افغانستانه وتلي جمهور رئیس غنی د واک پرېښودو او له وطن څخه د وتو په اړه خپل پیغام کې چې وړاندې خپور شوی ویلي وو، د وینې تویدنې او د ویجاړۍ د مخنیوي په موخه یار پرېښود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سقوط ته په اشارې وایي هیڅ استخباراتي ادارې دا وړاندوینه نه وکړې چې په یوولس ورځو کې به د هر څه پېښ شي. خو انټونی بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هېواده د امریکایي عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس مهال دوی نه یوازې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو، بلکې په دې هېواد کې د خپل شل کلن حضور په ارزونه بوخت دي. د ښاغلي بلینکن په خبره امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې او جمهور رئیس بایدن دا ډاډ ترلاسه کړی چې نور د دوی بل نصر مجبور نه دی چې افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړ شي، هغه څه چې دی د خپل هېواد په ګټه بولي. ګڼو امریکایي چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کېدو خبره تکرار کړي، خو ځینو سناتورانو او پخوانیو چارواکو بیا دا ادعا ننګولې او له افغانستانې په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ بللی دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي پخواني استازي زلمي خلیلزاد هم ویلي وو دوی غوښتل واک په داسې ډول ولېږدوي چې هیڅ بنسټ ونه نړیږي او تر خوا یې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو ته لار خلاص شي. خو خلیلزاد هم ویلي په ناڅاپي توګه له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني تک دا پلان خراب کړ. خو ښاغلي غني لا هم دیني واکو او له ده سره د واک د شریکېدو د پلان په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې $8 میلیونه مرستې ژمنه وکړه. دغه مرستې د جی شل سرمشریزې په دویمه ورځ اعلان شوې. ښاغلی جانسن د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځانګړې توګه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د $500 میلیونو یا څه باندې $8 میلیونو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو $391 میلیون یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوی. بریتانیا وایي د مرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب له لارې اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بوریس جانسن د جی شل په سرمشریزه کې وویل د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د $8 میلیونو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جی شل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا پلازمېنې روم کې پای ته ورسېده. د اقلیم د بدلون او د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډېر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 اکتوبر راهیسې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلي سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1 میلیون خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملالې یوسفزۍ په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی د جی شل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یو عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسنی اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ دوه نیمې میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو او په دویمه نیمایي کې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو. دا بحث 15 دقیقې وروسته پیلېږي. د وچکالۍ په اړه د تاسو هم کولای سئ چې زنګ ورته ووهئ. د ټلیفون شمیرې دي 00 422 11 24 شپږ سوه یو. په همدې شمیره واټساپ هم لرو، کولای سئ واټساپ ته هم زنګ راووهئ. خو اوس راځئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه نه ده حل شوې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان سوداګر نشي کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي، هیواد ته د وارداتو کچه هم ټیټه شوې ده. ښاغلی مومن وایي سوداګر کولای شي په اونۍ کې 20,000 افغانۍ یا $200 له بانک څخه واخلي، له همدې امله نشي کولای چې له هیواده بهر د وارداتي توکو پیسې ورکړي او توکي افغانستان ته وارد کړي. د ښاغلي مومن په خبره د دې ستونزې د حل په خاطر د افغانستان بانک ژمنه نه ده عملي شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان بانک مسؤلانو یو اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي او د ارتزاقي موادو او نورو اړینو توکو چې له بهر څخه واردېږي پیسې افغانستان بانک هغه شرکت ته چې مواد ترې اخیستل شوي دي حواله کوي. د معاملاتو او لارښوونو د دفترونو یو شمېر مالکان وایي د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د املاکو بیې ټیټې شوې دي. د آنلاین معاملاتو او لارښوونو مسؤل تمیم یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنېدو سره په کابل کې د کورونو د کرایې او خرڅلاو بیې 60% راټیټې شوې دي. ښاغلی یوسف وایي په تېر حکومت کې به په وزیر اکبر خان مینه کې د یوه ښه کور میاشتنی کرایه $10,000 وه، خو اوس هماغه کور په $450 په کرایه ورکول کېږي. ښاغلی یوسف وایي د کورونو د خرڅلاو په بیو کې هم 60% کموالی راغلی. د کابل په امیکریانو کې د معاملاتو او لارښوونې د یوه دفتر مسؤل محمد همایون هم وایي ډېر خلک ورځي او خپل کورونه د خرڅلاو په خاطر ثبتوي، خو د ډېرو کمو بخت ورسره یاري کوي چې کور یې خرڅ شي، هغه هم په ډېره کمه بیه. د نوموړي خبره د کورونو ترڅنګ د ځمکو بیه هم 60% ټیټه شوې ده. د یادونه ده چې دا یوازې د معاملاتو او لارښوونو د دفترونو د مالکانو خبرې دي. په دې اړه تر اوسه د کومې رسمي او مسؤلي مرجع لخوا ځانګړې سروې نه ده شوې. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پولا، زر هندۍ کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو یو سیمهیزه او نړیواله موضوع را اخلو. نن دوشنبه د سکاټلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون د وضعیت د کنټرول په تړاو د دو اونیو په مخه کانفرانس پیلېږي. دغه کانفرانس ته به د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن هم خبرې وکړي. دا چې د جانسن خبرې به پر کومو مسلو راڅرخي، همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال را سره په سټوډیو کې د حبیبزی صاحب ستړي مشي، د دې کانفرانس د بحثونو جزئیات به څه وي؟
مننه لودین صاحب. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به نن په سکاټلند کې د اقلیمي تغییر په کانفرانس یا کوپ شپږویشت کې د ځمکې د ګرمایښت په اړه او له امله یې انسانانو ته د شته ګواښ په تړاو خبرې وکړي. جانسن چې د سکاټلند په ګلاسکو کې د دغه دوه اونیز کانفرانس کوربه دی، د نړۍ له هیوادونو به وغواړي چې له خپلو پخوانیو هوکړو لا زیات نوي اقدامات ترسره کړي څو د ځمکې د ګرمایښت درجه 1.5 سانتي ګراد په کچه وساتل شي. په دې تړاو او په هغه اعلامیه کې چې د بورس له دفتر څخه د کوپ شپږویشت په اړه خپره شوې راغلي چې بشریت له ډېرې مودې راهیسې د اقلیمي بدلون له امله په ګواښ کې دی او موږ د اقلیمي بدلون په اړه کمرنګ عمل کړی، اوس باید همدا مهال اړین اقدامات ترسره شي. په دغه کانفرانس کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي وضعیت د کنټرول د برخې مشر پاتریشا اسپینوزا هم ویلي چې د نړۍ د هیوادونو مشران له دوه انتخابونو سره مخ دي. هغې ویلي یا به د ګازاتو په لوړه کچه د انتشار کموالي ته پام کوي او د بشري ټولنې سره به مرسته کوي او یا به ومني چې بشریت په دغه برخه کې له تیارې سره مخ کیږي. میرمن پاتریشا ویلي موږ باید دلته په ګلاسکو کانفرانس کې چې د اقلیمي بدلون په اړه دی پرمختګ ولرو او موږ باید هغه بریالی کړو. د شنبه او یکشنبه په ورځو د ایټالیا په روم ښار کې د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو یا جیشل غونډه هم جوړه شوه. په دغه غونډه کې هم اساسي موضوع پر اقلیمي بدلون بحث کول و. د جیشل د سرمشریزي په پای ته رسیدو سره اوس معلومی کی چې په دې تړاو د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو مشران کومې مشخصې پریکړې ته نه دي رسیدلي.
ډیره مننه و موردل چې نن دوشنبه د سکاتلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون د وضعیت په اړه یو کانفرانس پیلېږي او دا کانفرانس به دوه اونۍ دوام کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کرکټ په نړیوال جام کې نن د انګلستان او سریلانکا ټیمونه لوبه کوي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه د استرالیا، بنگلاديش او ویسټ انډیز په وړاندې دریو لوبو کې بریا خپله کړې ده. سریلانکا بیا له دریو لوبو یوازې یوه د بنگلاديش په وړاندې ګټلې. د دوی لوبه د ماښام په شپږ نیمو بجو پیلېږي. د افغانستان ټیم چې پرونی نامیبیا ته ماته ورکړه او تر هغه مخکې سکاتلند مات کړی وو، د نومبر په درېیمه یعنې همدا چهارشنبه له هند سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ په اړه تازه خبر دا دی چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له ګڼو پیغامونو او غبرګونونو سره مخ شوې ده. د کرکټ له مخکښانو او د بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې د اصغر افغان په لوبډلمشرۍ کې افغانستان ډېرې لوبې ګټلې وې. صفي الله ستانکزي له ښاغلي مسعود سره چې کلونه یې له اصغر سره تیر کړي او پیژنې یې مرکه کړې ده.
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په هکله باندې معلومات لرم یا هغه ډېر د نږدې نه پېژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ، اصغر افغان ته په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې دی لوبډلې ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره دی ښه لوبغاړی هم و او ډېر د ده کاراکتر دی یو لوبغاړی په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند و او شینر لوبغاړی و. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډېر زیات درلوده او خصوصا چې دی د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانی وکړله، یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل او ډېره ښه کپتنسي وکړله. د لکانو خ مدیریت کاوه
کاغلی افغان اوس پریکړه وکړه، فکر کوي لکت احساساتي پریکړه خو بنوي د پاکستان تر لوبي ورسته چې لوبه وبایلل شو او د ډیرو د انتقاد ګوته د او د دوه ورور ته فکر کوي لکت احساساتي برخورد نو سپه دي ارتباط له ورلد کپ ورسته هم کولای شو دا کار څنګه
وای ما چې د افغانستان خلکو د خوشن د کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې ومه توقع هم دغه شوا چې باید د هر لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته بایلل هم شته. یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله دغه لوبه کې هغه سفرفامز چې باید دوی کړی وای ونه شو. اما دا په لوبه کې راځي طبعا خلکو به هم ځین انتقادات درلودل، شاید هم ډېر په احساساتو وروسته راوستلی چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره زیاته غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې تر دې نشه کار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم، ښه ده چې نورو ځوانانو ته دا موقع په لاس ورکړي.
د ده د کیپټنسي په ارتباط راته ووایي چې فکر کوم یو ریکارډ یې پریښی دی چې ده ډېرې لوبې ګټلې په شل اوریزو کې نسبت هند او هغه مخکښو هیوادونو ته، یعنی د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شل اوریزو کې.
غټه خو به یې په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر و، هلکانو به هم هغه نورو ځوانانو به حیا هم ځینې کوله او داسې ښه مدیریت سره دا کیپټنسي مخې بوتله. یعنی زه په خپله مینه د یو افغان د یو د کرکټ پخواني مشر په توګه ویلی سم چې دومره لاسته راوړنې چې موږ د اصغر افغان په وخت کې د کیپټنسۍ په وخت کې درلودلې، د بل هېڅ کپتان په وخت کې دومره لاسته راوړنې نه درلودلې.
د کرکټ د یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لري د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایللو وروسته باید څه وکړي؟ ځکه چې دغه ریجن چې دی دغه د جنوبی آسیا په ټوله کې همدغسې برخوردونه کوي. مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماتوي، جنازې د لوبغاړو کوي، د غیابي چې ولې لوبې وبایللې په هند کې همدغسې برخوردونه کېږي. مګر په اروپا او دغه نورو هیوادو کې به تاسو حتما کتلي چې په دغسې شکل لوبغاړو سره چلند نه کېږي، متفاوته دی.
بله همدغسې ده، لکه چې دا تاسو مهرباني وکړه، د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند، هغوی په ډېر حوصله مندي سره او په ډېر هغه سره لوبه په مخ دي. د جنوبی آسیا ټیمونه چې دي، خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم، کله کله وخت لوبې احساساتي کوي او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي. سره دې چې زه دوی احساساتو ته احترام لرم، اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو تحمل باید موږ ولرو، هم د ګټلو هم د بایللو.
د کرکټ بورډ په خوانی مشر شهزاده مسعود چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
په کندز ولایت کې ګڼ شمیر خلک شکایت کوي چې د دې ولایت په دولتي روغتونونو کې ښه خدمتونه او چوپړونه نه وړاندې کیږي. د خلکو د خبرو لمخې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کلینیکونه شته خو دارو درمل پکې نشته او دغه راز تر ډیره مسلکي کسان هم پکې نه پیدا کیږي، چې له کبله یې ډیری ناروغان په ځانګړې توګه میندوار مېرمنې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دولتي روغتونونو کې عام ولس ته ښه خدمتونه وړاندې کېدل، خو له کله راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو کچه خورا پیکه شوې ده. د کندز ښار د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی 30 کلن اسدالله علي خیل په دولتي روغتونونو کې د درملو نشټوالی د بیوزلو کسانو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
موږ څنګه شپخانه ده واقعیت درته چې بعض وخت موږ خپل ځو زیاتره وخت پرزه راکي او کلینیکو کې موږ ته دوا نه راکي. سم خو دوا کمبوتیا ده، دوا هیڅ نشته په کلینیکو کې، شته خو به کار نه کوي. هغه دواګانې یو پاکټ نیم پاکټ ورکې، هغه اسمانه باید داسې دوا ورکړي چې پوره دوا ورکړي، انسان ته تداوي مغلته اوسي.
15 ګلزمان ایماق د دې ولایت شهردرې ولسوالۍ د قاریخانې د کلي اوسیدونکی دی. د نموړي په خبره په دولتي کلینیکونو کې د درملو نشټوالي ترڅنګ ښه خدمتونه نه وړاندې کیږي او بیا خصوصي روغتونونو ته د لوړو قیمتونو له امله څوک مراجعه نشي کولای.
همیالې ما یک پا میده داریم، همی 420 هر چی کردیم پایش ماچی نشد. دکتر آیستارم،
زه یو ناروغ لرم چې پښه ماته سوې ده، حوزوي روغتون ته مې انتقال کړ. هلته کابو لس بجې بستر وو خو امکانات او درمل نه وو. په خوا کې به ښه خدمتونه وړاندې کېدل، نو اړ شوم چې ناروغ مې شخصي روغتون ته انتقال کړ او دلته یې په 15 ورځو کې راڅخه 6000 افغانۍ واخیستې. له اسلامي امارت څخه غواړم چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی خیر محمد کاکړ په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت سربیره بله لویه ستونزه د مسلکي ډاکترانو او روغتیاپالانو نشتوالی یادوي.
زمونږ هم دغه د دې چې زمونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري په وکه زنانه ډاکټر نشته دي همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د دې ماش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زری خو دې ماش کم ورکی بس نه راځي تل زمونږ مریضان چې راځي په لار کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندستاني شته ول درې شپږ کیلومتره مسافه د زمونږ د کندستاني باندې
د کندز ولایت د امیر روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر نبی اعظمی بیا د دې ولایت په دولتي روغتي مرکزونو کې د تجهیزات او درملو نشټوالی دا ردوی
ما د سطح ولایت کندوز در حدود 75 کلینیک
دا. موږ د کندوز ولایت په کچه کابو 15 روغتیایی مرکزونه لرو چې ټول فعال دي او د پخوا په شان خدمتونه باندې کوي زموږ ډاکټر صاحبان او روغتیا پلان هر ورځ خپل دندو ته راځي او د خلکو په خدمت کې دي
د کندوز د عامې روغتیا د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت په کچه شپږ اویا دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او په ټولو مرکزونو کې مسلکي ډاکتران قابلي او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي تر څو خلکو ته ښه صحي خدمتونه وړاندې کړي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوریدونکو دویمه نیمه